السلام علیکم ستړي مشه ده سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ځای صفی الله ستان زید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبرې مجلې ته تاسو ښه راغلاست ویم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د عقرب لړم درویشتمه د 2013 کال د نومبر 14مه او رچې د افغانستان دفاع وزارت وی له وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوری ریاست له لومړیتوبونو دي. ملګری ملتونه وایي له مصر سره نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ او پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف د غولې تر رسیدله. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. خبرونه د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونی په هدف دغه ولایت ته رسیدلی. د ولایت ویاند محمد عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل د دې پلاوی د سفر یو هدف د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره د پلان جوړول دي.
دوی پټوله کې یو هدف ده چې د غزنی ولایت د ټول غزنی ولایت امنیتي وضعیت بارزی هغه څه چې ضرورت دی هلته او د امنیتي تعدیداتو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره او د اوږدمهاله امنیت د ټینګښت لپاره دوی په یو امنیتي پلان کار کوي او د هماغه امنیتي پلان د تطبیق هم د دوی په غاړه دی چې هماغه به تطبیقیږي.
غزنی ولایت امنیتي وضعیت په وروستیو کې له سخت ګواښ سره مخ دی. د غزنی په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان کنټرول لري او په ځینو نورو سیمو هم د طالبانو لخوا پراخ بریدونه روان دي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د هلمند د والي ویاند عمر زواک وایي د ناوی ولسوالۍ په شور شورک سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات د سې شمې په ورځ ناوخته پیل شول چې په نتیجه کې ګڼې سیمې له وسلوالو نیول شوي او دا مهال افغان ځواکونه هلته د امنیتي پوستو په جوړولو بوخت دي.
د عملیات بروان وی هغه سیمې چې هغه کې تحرکات وی د دشمن هغه په پاکیږي او په ترڅنګ د پوسټو ایجاد وی د کمربندي ساحو د تقویت په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبل اوښتی ده.
چارواکي وایي د ناټو د قاتې ملاتړ ځواکونه ورسره په دې عملیاتو کې هوایي مرسته کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورد کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ارګ وایي ولسمشر غنی دا خبره د سېشنبې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. له ارګه خپره شوې خبر پاڼه وایي له ولسمشر سره د ښځو د استازو په دې غونډه کې د افغان ښځو شبکې رئیسې روشن مشال او د دې شبکې د مدیره پلاوي غړې مریم رحماني غوښتنه وکړه چې ښځې دې په ټولو مذاکراتو کې فعال حضور ولري. متخصص افراد د سولې د مذاکراتو په پروسه کې شامل شي او سراوړنی باید د مذاکراتو قربانی نشي. د ارګ په وینا ولسمشر سربیره پر دې چې د سولې په اړه په مشورتي بورد کې د ښځو په ګډون ټینګار وکړ، د افغان ښځو شبکې له غړو وغوښتل چې د سولې په اړه مشخصې طرحې او وړاندیزونه په درې ورځو کې ورسره شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړی چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویاند دلشاد عبدو عالموف د سې شمې په ورځ دغو کسانو د نیول کېدو هغه راپورونه تایید کړل چې یو ورځ مخکې د ازادي راډیو د تاجکي څانګې لخوا خپره شوي وو. په دې راپور کې د تاجکستان د چارواکو له قوله ویل شوي د داعش سره تړلي 12 مشکوک کسان چې غوښتلي د روسیې پر یوې پوځي اډه برید وکړي د نومبر په 4مه نیول شوي. د ملي امنیت کمیټې ویان په لومړیو کې دا راپورونه رد کړي او خو د سه شمې پورس دغه راپور تایید شو. روسیا د تاجکستان په دوشنبه، کولاب او فرغانتپا کې درې پوځي اډې لري چې پکې شاوخوا 2000 سرتیري ځای پر ځای شوي. د سی این این تلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالد ترامپ پر ضد رسمي شکایت پیل کړی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې د ولسمشر ترامپ ادارې د دې تلویزیونی شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې سپینې ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره ننوتلی شو. د سی این این تلویزیونی شبکې تور پورې کړی چې سپینې ماڼۍ او خپله ولسمشر ترامپ د بیان د ازادۍ اصول تر پښو لاندې کړي. د منځمهاله انتخاباتو په ورځ د سپینې ماڼۍ په یوې خبري غونډه کې د ولسمشر ترامپ او سی این این د خبریال اکوستا ترمنځ تند خبری تبادله شوې. په خبری غونډه کې د سپینې ماڼۍ یوې معزفي کارکوونکي هڅه وکړه چې له خبریال څخه مایکروفون واخلي. له دې وروسته سپینې ماڼۍ پریکړه وکړه چې د جیم اکوستا د نامناسب چلند په خاطر نوموړی دغلته له ورتګ منع کړي. اوس سی این این تلویزیونی شبکې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د دفتر خلاف په واشنگتن کې حقوقي شکایت ثبت کړی. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز د سې شنبې په ورځ وویل د سی این این دا اقدام یوه ځان ښودنه ده او دوی به د دې شکایت په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا په اساسي قانون کې روښانه ویل شوي چې د بیان ازادي د دې هیواد له مهمو اساساتو ده او څوک یې باید سرغړاوی ونه کړي. او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسی چارواکي له هیواد د وتلو مخه نیولې. ټاکل شوی و ناوالنی د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د بشري حقونو د محکمې په یو غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی ناوالنی د سه شنبې په ماښام پر خپل ټوټر ولیکل په هوایي ډګر کې د پاسپورت د کنټرول مامورینو نوموړی د ځانګړې پلټنې لپاره وځنډاوه. د کرملین د سیاسي مخالف همدارنګه ویلي امنیتي مامورینو ورته روښانه نه کړه چې ولې د سفر مخه نیسي. خو د روسیې د مالي تصفیه فدرالي ادارې د سیشن پورزول د هوایي ډګر مامورینو زکه د ناوالنی د سفر مخه نیولې چې نوموړي د کیرلوس په نوم له یو شرکت پور اخیسته او هغه نه دی ادا کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. په پروګرام کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت ویل وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست لمړي توبونه دي.
امیالی در صدر اجنډا اول کې سمي جاغوري او مالستان او ولایت غزنی.
جاغوري او مالستان په ولسوالۍ د طالبانو له پراخو بریدونو وروسته زرګونه کسان غزنی ښار ته کډه شوې دي.
ما تنگ ماشه جاغوری پلان داشت برچیم کل مردم فرار کردم ده بامیان مزار غزنی کابل
او لهلمند هم یو راپور لرو دازل جنگ نه بلکه په هلمند کې د مالتو د کار پاړه
مالته خو فقط پر منی باندې یو ګلاس هم بارده سواری او کوکنار چې دی قرد ولس میاشت ته هغه منګل دی پوجید نشتی.
بیا هم خرغلی وخت مو په خیر راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت ویل له وسلوالو څخه د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست له لومړیتوبونو څخه دي. دا دوه ولسوالۍ له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو له پراخو بریدونو سره مخ دي. د ملي دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي د جاغوري او مالستان ولسوالیو د پاکولو لپاره به ډیر ژر پراخ عملیات پیل شي. په اړه نو تفصیل له اجمل اند اورو.
د غزنی دوه نسبتا آرام ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د وسلوالو له پراخو بریدونو سره مخ دي. مالستان او جاغوري ولسوالۍ د تیرې اونۍ راهیسې له یو داسې وضعیت سره مخ شوي چې په تیرو څو کلونو کې نه و تجربه کړی. د غزنی د مالستان ولسوال زامن علي هدایت د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دوی غوښتنه پر وسلوالو د هوایي بریدونو زیاتول او د ولسوالۍ ته د اضافي ځواکونو استول دي. خغلی هدایت وی د ولسوالۍ اداره امنیه کومندانی او د ولسوالۍ بازار همدا د جګړې لومړی کرخه ده. په اداري او بازار کې دولتي اداره او په 300 متره کې دښمن دی. جګړه روانه ده. باید هوایی بریدونه وکړي او اضافي ځواکونه راوستي. د مخابراتي ستونزو له کبله ونتوانېدو چې د جاغوري له چارواکو سره تماس ونیسو څو هغوی د خپل وضعیت په اړه ووایي. هغه څه چې د مالستان ولسوال تایید کړل دا دی چې که دا وضعیت دوام وکړي د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا رادی چې ګوند مالستان او جاغوري ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د غزنی د امنیتي وضعیت کنټرولول د دولت د مسؤلیتونو په سر کې دي. غفور احمد جاوید وایي دا مهال د غزنی جاغوري او مالستان امنیتي وضعیت لومړیتوب لري. وروسته بیا کندوز، فراه او نور ولایتونه دي. یعنی د دفاع وزارت او د هیواد د ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو د کارونو په سر کې د دې دوو ولسوالیو امنیتي وضعیت کنټرولول دي. په خپل ولسمشر دا موضوع تعقیبوي. د دفاع وزارت ویان همدارنګه په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې افغان ځواکونو ته د درنې مرکشوب لیدا وختو ریپورتونه هم رد کړل. تر دې مخکې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورت ورکړی و چې یوازې د یک شنبې او دوشنبې په ورځو په جاغوري کې 13 تنه کمانډو او 50 تنه د ملي او سیمه ییزو پولیسو سرتیري وشل شوي. په مالستان ولسوالۍ کې هم په تیرو څو ورځو کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ شوبلې د اوختو رپورټونه ورکړل شوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل درانه تلفات د حکومت مخالف غسلوالو ته وختي او د امنیتي ځواکونو د مرګ شوبلې شمیره کمه ده. غفور احمد جاوید وایي زموږ له کمانډو او امنیتي سرتیرو شپږو کسان شهیدان شوي. که مو یو سلو پنځوس تنه تلفات درلودل نو دواړو ولسوالیو سقوط کاوه. دا موضوع مو کاملا ردوو. دښمن ته درانه تلفات وخت او د سیمې له تصفیه او بشپړې څېړنې وروسته به تاسو سره د تلفاتو ټولې دقیقې شمیرې شریک کړو. دا مالستان او جاغوري ولسوالۍ د ورزګان د خاص ورزګان ولسوالۍ ته څیرمه پرتې دي. دا سیمه په وروستیو څو ورځو کې د نامنیو شاهده وه چې له کبله د غزني د کډوالو د ادارې په وینا تر زرو زیاتې کورنۍ ګاونډیو سیمو ته کډه شوې دي. ول کېږي چې سختو بارانونو غزنی ته د هوایي اکمالاتو بهیر ورو کړی. په داسې حال کې چې افغان چارواکو په تیرو دوه درې ورځو کې دغلته د جګړې په وضعیت کې د بدلون خبره کوله، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د ژمي په رارسېدو او د هوا په سړېدو به د مالستان او جاغوري جګړې تر څه وخته پورې دوام وکړي.
خو موریدل چې دفاع وزارت وایي له وسلوالو د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو پاکول د دفاع وزارت او جمهوري ریاست لومړی توبونه دي. یو پلاوی هم غزنی ته تللی څو په غزنی کې د اوږدمهال امنیت د ټینګښت لپاره پلان جوړ کړي. اوس هم د هغو زرګونو کورنیو راپور ته غوږ دو چې په تیرو څو ورځو کې د غزنی له جاغوري او مالستان ولسوالیو تېښتې ته اړ شوي او غزنی کې اړولی دي. د غزنی د کډوالو په غزنی ښار کې اړولی دي. د غزنی د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو ریاست وایي دا یوازې د بېځایه شویو کسانو شمیر دی چې ځانونه غزنی ښار ته رسولي. په داسې حال کې چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو څخه بامیان او کابل ته هم ګڼ شمېر کسان کډوال شوي. د جاغوري ولسوالۍ له دوو اونیو راهیسې او مالستان له څلورو ورځو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنو نښتو شاهدانو چې پکې د افغان امنیتي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
فاطمه او کورنۍ له هغو کسانو دي چې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په وروستیو جګړو کې تېښتې ته اړ شوي. فاطمه چې په دې وروستیو کې کابل ته رسېدلې وایي تر درو شپو او ورځو وروسته یې وکړای سول خپل ځان خوندي ځای ته ورسوي. دی ازادي راډیو ته وویل نن کابل ته ورسېدو، درې شپې او ورځې مو لاره ووهله. لاره اوږده وه او جګړه هم ډېره وه. ډېر خلک وژل سول، ټول وتښتېدل. نه پیسې لرو او نه بل څه. فاطمه وایي دا او کورنۍ په کابل کې د خپلوانو په کور کې دي. په همدې حال کې ډیری بې ځایه سوي کورنۍ په جماعتونو کې شپې ورځې تیروي. نثار احمد د جاغوري یو بل اوسېدونکی دی چې د سې شنبې په ورځ له خپلې کورنۍ سره د کابل دشتې برچې ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
نن غرمه دشتي برچی ته ورسېدو، ډیره جګړه وه. خلک ډیر بې ځایه شول. لوی شمیر غزنی ښار او بامیان ته ولاړل او نور کابل ته او حتی مزار ته وتښتېدل.
د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې جګړې او ناامنیو د دغو سیمو ګڼ اوسېدونکي اړ کړل چې خپل کورونه پرېږدي. د غزنی ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي په تیرو درو څلور ورځو کې شاوخوا زر کورنۍ له دې ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته کډوالې شوي. عبدالخالق احمدي ازادي راډیو ته وویل
په روسیو کې د مالستان او جاغوري څخه هغه کسان چې د کورونو پرېښودو ته اړ شوي هرې خوا تیت شوي او یو شمېر یې کابل او بامیان ته تللي، خو ځینې چې غزني ښار ته راغلي شمېر یې زر کورنۍ دی.
د ښاغلي احمدي په وینا اوس مهال ډیری بې ځایه سوي کسان د ناامنیو له کبله په لارو کې بند پاته دي. بل لور ته د هغو کسانو شمېر معلوم نه دی چې له مالستان او جاغوري ولسوالیو د جګړې له کبله تېښتې ته اړ شوي. د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د سه شنبې له ورځې د طالبانو حملې تر اوسه دوام لري، خو د دې ولایت په مالستان ولسوالۍ کې جګړه له څلورو ورځو راهیسې روانه ده. د غزنی په ولایتي شورا کې د مالستان د خلکو استازي محمد نعیم توحیدی د دې ولسوالۍ د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
زه په سیمه کې وم چې تر شپږو سوو زیات موټر د غزنی په لور د تلو په حال کې وو. یو شمېر کسان په تراکتورونو کې او ځینې ښځې او کوچنیان پلي د تېښتې په حال کې وو. وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی.
سړه هوا له لویو ننګونو ګڼل کېږي چې بې ځایه سوي ورسره مخامخ دي. د غزنی د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي له مرستندویه ادارو یې غوښتي چې هر څومره ژر وي د غزنی له بې ځایه سویو سره مرسته وکړي. د دې ریاست د رئیس عبدالخالق احمدي په وینا د روان کال له پیل څخه تر اوسه په غزنی کې 10,000 کورنۍ بې ځایه سوي چې ډیری یې د جګړې له لاسه دي. پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو تر حملو وروسته د دې ولسوالۍ ډیری اوسیدونکو چې هزاره افغانان دي له افغان حکومت وغوښتل چې په جاغوري کې ځای پر ځای قواو د پیاوړتیا په هدف د افغان کماندو ځواکونه ورولیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د الویدیزو مطبوعاتو تبصرې به هم له نوري اس نوري واورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه د غزنی په تر ټولو امن ولسوالۍ کې د ورستیو درنو جګړو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې جاغوري د افغانستان تر ټولو امن ولسوالۍ ګڼل کېده چې له تیرې اونۍ راهیسې د خونړیو نښتو په ډګر بدله شوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په یاد نه لري چې وروستی ځل په دې ولسوالۍ کې څه وخت د قتل یا غلا پیښه شوې وه. ښوونځي هم پکې په یوه اندازه د هلکانو او نجونو پر مخ پرانیستي و، خو تېره اونۍ چې طالبانو له درې لورو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه هر څه بدل شول. بلې امریکایي لانګ وار ژورنال ورسپانه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د جګړې په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا په سیمه کې د افغان کماندو او نورو ځواکونو ځپل او د حکومت ناتواني چې سیمې ته نور ځواکونه واستوي کومه د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه د افغانستان ملي اردو او پولیس په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې په لرې پرتو سیمو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او خپلې اډې او امنیتي پوستې پرېښي دي. د افغانستان سندونه به د پاکستان په وړاندې د هند یوه بله وسله وي. امریکایي فارن پالیسي خبرونې تر دې سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي چې نوې ډیلي کابل ته نږدې د یوه مهم بند جوړولو لګښت په غاړه اخیستی چې کولی شي خپل سیال پاکستان ته د اوبو د بهېدو اندازه کمه کړي. د ورځپاڼې په وینا دغه پروژه ښایي د نړۍ یوې بلې جګړې ته لاره هواره کړي. فارن پالیسی لیکي د افغانستان اکثره برخې په اوس وخت کې په سلو کې شپېته د بارانونو او واورو چې د خپلو خوراکي موادو د تولید لپاره ورته اړتیا لري له کمی سره مخ دي. په کابل کې د نفوس چټکې ودې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سختې وچکالۍ او د اقلیم بدلون هم د اوبو د نویو تاسیساتو لپاره اړتیا ډېره زیاته کړې ده. خو د دغه بند جوړول سیاسي پیچلتیا هم لري. د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه د بهېدونکو سیندونو له امله له پیچلتیاو سره مله ده او داسې کوم قانوني چوکاټ هم نشته چې د هیوادونو ترمنځ د لویې جګړې مخه ونیسي. د فارن پالیسي په لیکنه د حیرانتیا خبره نه ده چې د کابل پر سیند به د چار اسیا په ولسوالۍ کې د شاتوت بند پر جوړولو ډېر ژر کار پیل شي. دغه بند به د 146 میلیون متر مکعب اوبو د ساتلو ظرفیت لري چې د کابل 2 میلیون وګړو ته به پاکې اوبه رسوي او هم به ورسره 4,000 هکتاره ځمکه خړوبېږي. خو د ورځپاڼې په وینا د رغولو دغه ستر پروژه به لاندې په پاکستان کې چې دغه بند به د کابل د سیند اوبه او پاکستان ته د بهېدو کچه هم کمه کړي ډېرې اندېښنې وزېږوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بند او د کابل سیند په اوږدو کې د نورو بندونو په جوړېدو سره د اوبو کچه به چې پاکستان ته بهېږي په سلو کې د 1400 تر منځ راکمه شي. د فارن پالیسي په لیکنه هند چې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو ژمنې کړې، افغان کارپوهان د دې هېواد لخوا د بندونو جوړول په راتلونکي کې د افغانستان د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره ډېر مهم بولي. خو په اسلام آباد کې چارواکي د هند پر دغې پانګونې شک کوي او د بندونو جوړول د هغه لوی پلان برخه بولي چې هدف پاکستان ته د اوبو د لاسرسي محدودول دي.
لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه د هلمند د مالټو په اړه هم راپور لرو. د هلمند په ځمکو کې خرما، پسته، زعفران او مڼې ښه حاصلات ورکوي، خو لا هم په زرګونه کروندګر په داسې حال کې کوکنار خوښوي چې دغه بوټۍ چندان شیره هم نه ورکوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د کوکنار وراخوا د دې ولایت نورې ټولې میوې او دانې خوند او رنګ له مخې ساری نه لري. دا چې په هلمند کې مالټې څنګه حاصل ورکوي په اړه تفصیل د الیاس دای په دې راپور کې اورو.
یا په فارسی او متل دی وای خوردنه خشت بردنه.
نجیب الله صاحب زموږ په ورتاک خوشاله وي، خو ما ته د جوړو مالټو په وی وړې اما پلنې درخت کې د بوغدی زاله چې تازه چې چانل وتی دي د مالټې د ښکلي رنگ او شخوند په چیر سکون راکوي.
اوس خوند یې وګوراله خیره سره
اتمنه ګورو اتمنه خوند د ندلی د بازار شمال ته نږدې په ګڼو خټینو کورونو کې یو سیمېټي پاخه جوړ شوی کورته نه وتلو. د کور په دالیز کې د زرغونو پاڼو یو رسم سوی سرګل سړی ته د کوکنارو ښکلی ګل ور یادوي. خو نجیب الله د پلار د یو وصیت پر اساس چې 10 کال وړاندې د خپل مرګ نه څو ورځې مخکې زامنو ته کړی و کوکنار نه کوي او د حلال او میوه لرونکو بوټو روزنه کوي.
تقریبا د سال 1380 چې مینه می تعمیر تاده وشندختیم
دی وایي په یاد مینه دی خو فکر کوم 1380 مریض کال و چې موږ ځان ته کور جوړوي. دوه کاله دغه کار وخت ونیوي. زموږ پلار دی خدای وبخشي هغه غوښتنه وکړه چې تاسو به د مالټې او نارنج درخت کښینوئ. موږ دغه خبره ومنل. دا دی ګورو چې مالټه نه یوازې ښه نتیجه ورکوي بلکې پوره او ښه حاصل هم ورکوي. دا تر زعفرانو، پستې، خورما او زیتون وروسته بل میوه لرونکی بوټی دی چې د هلمند د هوا او اوبو سره وړ وځي او ښه حاصل ورکوي. کلونه کېږي چې د زعفرانو، پستې، خورما او زیتونو ترڅنګ پټنونو ناسم او پالتو مالټه او کینو د پاکستان څخه راځي او په خورا لوړ قیمت د هیواد او هلمند په بازارونو کې پلورل کېږي. خو په نادالي کې د نجیب الله د باغ مالټه د رنګ او خوند له مخې کم ساری ده. د ازادي راډیو ټول د مالټې ونه د کوکنارو او نورو نشي توکو د کرکلې په نسبت لږ کار کمی وبه او په کال کې یو ځل کیمیاوي سره غواړي.
یا کوکنار مالټه خو فقط پر منی باندې یو ګیلاس انبار د سره غواړي او کوکنار چې کار دول سمیاشت ته هغه منګال دی پوجي د نشتې دغه کار دی. خو بیا ما دوا مصرف غواړي، د انبار مصرف غواړي، د اوبو مصرف غواړي. دا چې دی خو فقط دغه یو پاوټک یو پلاو به اخلاص نو د کاربیر وساده.
که څه هم افغان حکومت کلونه کېږي چې د نړیوالې ټولنې په مالي لګښت د کوکنارو د بدیل په لټه په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونه او کیمیاوي سرو لګولي دي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي مالټه ازمویلې ده، کوریه یې کرلې دي او د نوي کال د نیالګیو په پروګرام کې به زرګونو کروندګرو ته ورکړې. ښاغلی الکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې د کرهنې په برخه کې د دریو نورو نو طرحو خبر ورکړ چې که د مرکزي حکومت لخوا د هلمند د زراعت ریاست سره ومنل سي نه یوازې به کروندګر د کوکنارو له شره خلاص سي بلکې هر کال تر 10 میلیونه ډالره زیاته ګټه به یوازې د هلمند کروندګرو ته پاتې کیږي.
هغه د شتیمځکي چې موږ د شتیمځکي ولرو هغه څخه د زراعت نگاه څخه سالم استفاده نه کوو، چونکې د خورما و پستې بو زیرا کم اوبو ته ضرورت لري. غواړو چې د باراني اوبو څخه په استفادې باندې هغه ته په دښتو کې کوچنۍ ذخیرې جوړې کړو او د هغو څخه استفاده وکړو. پر دې باندې کار کوو چې دغه موضوع نهایي کړو. د مقامي ولایت پی ډي سي مجلس ته تیروو، مقامي وزارت ته وړاندې کوو چې هم په زرهاو کسانو، بزګرانو ته یا غیر ماهر او ماهر کسانو ته به موږ د کار زمینه برابر کړو، او هم په دغه برخه کې به اکالن موږ د کلنۍ عواید د هلمند ولایت د خورما او تور زیرې او پیسې اکالن 10 میلیونه ډالرو ته به ورسې.
که څه هم سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د نشي توکو په کرکیله او تولید کې 40% کمواله راغلی دی، خو په دې وروستیو کې په هلمند کې چې د افغانستان او نړۍ تر ټولو ډیر مخدره مواد تولیدوي 4% کوکنار کرل کېږي چې د کروندګرو په خبره پرمانه شرح هم ورکوي. د کوکنارو کروندګر د خپلو کښتونو د حاصل تر وخته مجبور دي چې بیلابیلو ډلو ته د اوشر او ججې په نوم پیسې ورکړي. خو د مالټو باغوان نجیب الله وایي ډلی ډلی خلک یې د تشویق لپاره راځي او هیڅوک د ده څخه د زکات او ججې په نوم څه نه غواړي. محمد الله استایب، آزادي راډیو، هلمند.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي له مصر سره له نږدې کار کوي څو د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 2014 کال اوربند بیرته ټینګ شي. د ملګرو ملتو ویاند فرحان حق همدارنګه له ټولو لورو وغوښتل چې په غزه کې د یو بلې جګړې له تودېدو ډډه وکړي. اجمل ان تفصیل ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان او د مصر حکومت وایي د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګېدو لپاره په جدیت کار کوي. له څو ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ پر یو بل بریدونه روان دي چې وار بیا یې دغلته د جګړې د شدت ویره رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو ویان فرحان حق د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د چارو ځانګړی تنظیمونکی نیکولای ملادینوف د اسرائیل او حماس ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو څخه اندېښمن دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو دی ویان زیاته کړه چې د دواړو لورو ترمنځ بیرته د اوربند ټینګولو لپاره هڅې روانې دي. فرحان حق وای موږ له وروستیو ریپورټونو خبر یو. مصر او ملګري ملتونه په جدیت کار کوي څو دواړه لوري بیرته د 2014 میلادي کال وربند ته ستانه شي او په دې برخه کې ډاډ ترلاسه شي. ځانګړی استازی ملادینوف په دې باور دی چې ممکنه ده تاوتریخوالی راکم کړی شي او دا د دواړو فلسطینیانو او اسرائیلو په ګټه. د ملګرو ملتونو ویان همدارنګه زیاته کړه چې له ټولو لورو غواړي چې په غزه کې د یوې بلې جګړې مخه ونیسي او بشري وضعیت ته پام وکړي. غزه له 2001 کال راهیسې د حماس د وسلوالو ډلې په ولکه کې ده. دې ډلې د وروستي ځل لپاره په 2014 کال کې 50 ورځې له اسرائیلو سره جګړه وکړه. د ریپورټونو له مخې د دوشنبې او سه شنبې په ورځ له 450 زیات توغندي د حماس د وسلوالو لخوا د اسرائیلو پر جنوب توغول شوي. اسرائیلو هم د سه شنبې په ورځ د غزې په ریمال سیمه کې په یوه هوایي حمله کې یو شپږ منزله ودانۍ له یو وړکتون سره په نښه کړه. وروسته له هغې چې په نښته کې د حماس یو قمندان او شپږ وسلوال ووژل شول، دې ډلې ویلي چې غچ به واخلي. اسرائیلو هم چې په همدې نښتو کې یو سرتیری وژل شوی خبرداری ورکړی چې د حماس له اړخه د هرې حملې ځواب ووایي. په یو لسو کلونو کې چې غزه د حماس د وسلوالو ډلې په ولکه کې ده، 2200 فلسطینیان په جګړو کې وژل شوي چې نیمایي ملکیان دي. د اسرائیلو خوا ته بیا په دې موده کې 3 تنه وژل شوي چې ډېر یې د اردو سرتیری دي. ویل کېږي چې د اسرائیلو پر ډېرو ودانیو د توغندیو ضد چتونو له نصبولو وروسته د اسرائیلو لور ته د مرګ ژوبل شمېره د پخوا په مقایسه کمه شوې ده.
لاندو خبرو ته خراغلې د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت رسیدلی دی. تمه ده دوی د غزنی د اوږدمهاله امنیت لپاره پلان جوړ کړي. د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د والي ویاند عمر ځواک وایي ګڼې سیمې پرون ناوخته نیولې او افغان ځواکونه هلته اوس پوستې جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې د مذاکراتو لپاره په مشورتي بورډ کې د ښځو د استازو حضور او لیدلوری مهم دی. ښاغلي غنی دا خبره د سه شنبې په ماښام د افغان ښځو د شبکې له غړو سره په لیدنه کې وکړه. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې تایید کړي چې 12 کسان د دوشنبې په ښار کې د روسیې پر یو پوځي اډه د برید د طرحې د جوړولو په تور نیول شوي. د دې ادارې ویان دلشاد عبدالعالموف پرون د دې کسانو د نیول کېدو هغه راپورونه تایید کړل چې ازادي راډیو خپاره کړي وو. د سی این این ټلویزیون شبکې د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر ضد رسمي شکایت پیل کړی. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې ترامپ او د ټلویزیون شبکې د خبریال جیم اکوستا هغه کارت لغوه کړ چې نوموړی پرې رسمي ماڼۍ ته د خبري غونډو لپاره تلله. او د روسیې د رژیم مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی وایي روسي چارواکي له هیواده د وتلو اجازه نه ده ورکړې. لاند خبرونه مو اوریدل. پوره خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. همدارنګ په فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې دا خبرونه لوستلی شئ.
دا ژوند رنگونه.
زمانم ولی والله میرو چکوټ لسوالی د برمشونه یو انګور صاحب موږ خو چرش کو اولن بعد په داسه کلاوش کې چې اغه زایاتونه لري، بعد منظمه قیچی ولري چې هغه قیچی شي او بعد هغه صحیح بستبندی شي او ګلګری شي، بعد هغه په کارتنونو کې ځای په ځای شي په منظمه توګه او بیا بغنه بعد بازار ته ارزه شي.
ته خپله باغداري کنه په شروع کې دغه د تاک لی خودلو نه راته قصه وکړه څه رقم د تاک دی څونه وخت کې رسیږي؟
ځمکه باید صحیح امواره شي. څوک په 2 متره مربع کې دا د تاک چقرۍ وباسي، څوک په 2 متره او یو چارک باندې کې وباسي.
څو تاک لري؟
موږ تقریبا یو 1500 تاک لرو. 15 خروار یا 40 خروار انګور لستر وړو.
دا څه رقم راشکوي بیا کله چې پخسي؟
په قیچی راشکو. په دې خاطر چې هغه د دانو جلوګری وشي چې انګور دانې نشي، انګور خراب نشي، ضایع نشي، نو ډیر منظم راشکي. بل نوکان خرابېږي، نوکان ګوتې نه چاودي کیږي. که د سکش ور سره واغونه خو بیا بيخي کده. بل کس ناشتي هغه بیا خلی ګلګری کوي.
کوم دود رسمي رواج ملري د انګور شکولو په وخت سره هم رواجونه لري؟
یو دستور په من کې زوخه ورته وای د انګورو دانی راخلی بیا په یو کچاوه کې اچوي، هغه بیا نو لغت کې د غنه بعد بیا هغه لاندې دیګي ورته ویخوي، په غدیګي کې بیا هغه شربت واچي، بیا هغه صافي کې او بیا په یو بل دی کې ورواچوي. دولسه ساعت یا شپه داسې ورته لاندې بلیږي. بیا هغه نو میلمه راشي، میلمه ته څوک دی لکه د اصل په شکل داسې یو شیتی جوړیږي یا سبای چای سره به اکثر خلک خوري زوخه په حق بیا نو خپل خپلوان تم لګلګتي نه او کاسنی مکاسه ور کوي تینه لګلګ
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوښتنې ولیو کرا کرا رسیږو د پروګرام پای برخه ته سید سمی عباس استودیو ته راغلی څو د ازادي رادیو دویمه خبری خبرونه وړاندې کړی هغه سب مهرباني
تشکر صفی